السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. نن چهارشنبه ده، د 1499 کال د قوس لیندې 15مه، د 2020 کال د نومبر 15مه. زه صفی الله ستانگزیم د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکاري تاسو د ازادي راډیو د خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم. نړیوالې ټولنې ژمنه کړې چې په راتلونکو څلورو کلونو کې له افغانستان سره شاوخوا 12 میلیارد ډالر مرسته وکړي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د اصلاحاتو او فساد پر ضد مبارزې غونډې اقداماتو ته اړتیا ده. د جرمني دفاع وزیر وایي برلین تمه لري له افغانستانه د وتونکو امریکایي ځواکونو په اړه به نور جزئیات ورسره شریک شي. په بامیانو کې یوې چاودنې 14 کسان وژلي او شاوخوا 50 نورې ټپیان کړي دي. پوره خبرونه. د بامیان ځایی چارواکي تاییدوي چې په دې ښار کې د دوو بمي چاودنو په نتیجه کې شاوخوا 14 کسان وژل شوي دي. بامیان د افغانستان له تر ټولو امنو ولایتونو دی. د بامیان د والي مرستیال عتیق الله عتیق پرون ماخوستن له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې لسګونه نور کسان ټپیان شوي هم دي.
تعداد شهیدای حادثه به 14 نفر رسیده که یک نفرش پلیس ترافیک است و 13 نفرش ملکی هستند.
ای وید پیخی ده شهیدانو شمیر 14 کسانو ترسیده لیچ، یو پک ترافیک پلیس ده او 12 نور کسان ملکی هندی. ده تپیانو شمیر 15 سلویخت راپور شوی چه پک یو ده حوزه سرتیره او یو ترافیک پلیس ده او نور تپیان ملکی هندی. د بامیان د پولیسو ویان رضا یوسفی ویلی د پرون د پیښې په تړاو دوه کسان نیول شوي دي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي ویلي چې په دغو بمي چاودنو کې طالبان لاس نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د اصلاحاتو او فساد پر ضد مبارزې غوندې اقداماتو ته اړتیا ده. ښاغلی پومپیو پرون ماخام د افغانستان 2020 کانفرنس پر مهال په ویډیویي پیغام کې زیاته کړه. The government of Afghanistan must also do its part to implement essential elements of افغان حکومت باید د ثبات او امنیت د اساسي عنصرونو د تطبیق په برخه کې هماغه څه چې خلک هیله لري ګډون وکړي. زه د اقتصادي اصلاحاتو، د مخدره موادو په ګډون د فساد پر ضد ریښتونی مبارزې، د مذهبي ازادۍ په ګډون بشري حقونو ته درناوي، خصوصي سکتور ته ښه چاپیریال او پر ځان د متکی کېدو خبره کوم. د افغانستان 2020 کانفرنس د افغانستان، فنلاند او ملګرو ملتو په نیمه مجازي توګه ګډون سره پرون ناوخته پای ته ورسید. په دې کانفرنس کې د راتلونکو څلورو کلونو په مخه افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو مرستې ژمنه وشوه. تفصیل په همدې پروګرام کې. د جرمني د دفاع وزیر وایي برلین تمه لري چې له افغانستانه د وتونکو امریکایي ځواکونو په اړه به نور جزئیات ورسره شریک شي. د رویټرز خبري آژانس له مخې د جرمني دفاع وزیر آنا ګریت کرامپ کارنباور د سیشن بې پورزو ویل غواړي پوه شي په راتلونکو ورځو کې به له افغانستانه کوم امریکایي ځواکونه وزي او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل به د جرمني او شریکانو پر ماموریت یې په لنډه موده کې څومره اغېز لري. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګان د سېشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د دوی له 4500 سرتیرو به 2500 د جنوري میاشتې تر 15مې له افغانستانه ووزي. ناټو خبرداری ورکړی چې ممکن دغه ائتلاف له افغانستانه په بیړني توګه د وتلو درنه بیه پرې کړي. د ملګرو ملتونو راپور وایي چې قزاقستان د چین د شینجن سیمې د ځایي خلکو مدافع په غیر قانوني توګه په نښه کړی. پر خپل سر د بندي کولو په وړاندې د ملګرو ملتو کاري ډله وایي د قزاقستان حکومت تیر کال د فعال سریګژان بیلاش په نیولو سره د بشري حقونو له نړیوال قانونه سرغړونه کړې. د دې ادارې په وینا بیلاش د چین په شمال لویدیځ سیمه شینجن کې د ځایي خلکو د ځپنې په وړاندې فعالیت کوو. د اوس آزادي په نوم د واشنګټن میشتې بشري حقونو د یوې ډلې غوښتنلیک ته په ځواب کې د ملګرو ملتونو ویلي قزاقستان په غیر قانوني توګه ښاغلی بیلاش هدف ګرځولی او هغه یوازې د بیان آزادي عملي کوله. تاسو آزادي راډیو ته غواګی است. او د انګلستان څلور وړه هیوادونو د سیشن به پورز موافقه وکړه چې د کریسمس په مهال به د کووید 19 محدودیتونه کم شي او 15 ورځې به تر دریو پورې کورنۍ وکړای شي په یو کور کې سره وویني. انګلند، سکاټلند، ویلز او شمالي ایرلند د کووید 19 د مخنیوي لپاره له یو بل څخه بیل پلانونه عملی کړي، خو د کریسمس د لمانځلو په خاطر د سیشن به پورز له لندن سره موافقه ته رسیدلی. پر سفر محدودیت به هم لري شي او خلک به وکړای شي له شمالي ایرلند د هیواد ته سفر وکړي. ټاکل شوی راتلونکي اونۍ په انګلند کې د کرونا ویروس له کبله وضع شوی محدودیت پای ته ورسیږي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون هم د سیشن په پروزو ویل په هیواد کې د کووید 19 دوهمه څپه پای ته رسیدونکې ده. ماکرون ویل د کووید 19 له کبله لګیدلی محدودیت به په څو ورځو کې پای ته ورسیږي او تر کریسمس پورې به چې د ډسمبر په 15مه نیټه دی دوکانونه، تیاترونه او سینماوې هم پرانیستل شي. د زیاته کړه خلک به وکړای شي له خپلو کورنیو سره دغه رخصتي ولمانځي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ریز د واوري اټکل د تودوخې لوړه درجه و چټي منفي یو. هرات اسمان ریز د تودوخې لوړه درجه 12 چټي 3. کندهار اسمان ریز د تودوخې لوړه درجه 14 چټي 8. مزار شریف کې به هم اسمان ریز وي د تودوخې لوړه درجه 15 چټي منفي 2. او جلال آباد اسمان ریز د تودوخې لوړه درجه 13 چټي 9.
تاسو له ازادي رادیو نه لمړی خبرونه واوریدل. تر هغه وروسته مو د هوا حالات په اړه اټکل واورید. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویبپاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې نړیوالې ټولنې ژمنه کړې په راتلونکو څلورو کلونو کې له افغانستان سره شاوخوا 12 میلیارد ډالره مرسته کوي.
12 بلیون یو اس ډی ډورینګ 4 ایئرز.
د فنلند د پراختیایي د اقتصادي همکاریو وزیر ویلس کیناری و چې د مرستو د ټولیز ارقام اعلان کړ. په دغه پروګرام کې به د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي، د محوې، د لس ورځني کمپاین په اړه هم راپورونه واورئ. له هغې ډلې په خوست کې یوه غونډه شوې وه چې یوه مدني فعاله ورته غږېده.
بیرې دغسې ولسوالۍ شته چې تر اوسه پورې هم د تمدن نه وروسته پاتې دي. یو کورنۍ کې ډوډۍ اول نارینه خوري، هغې نه وروسته یې ښځې خوري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ارمنستان او آذربایجان له چارواکو سره د ناګورنو قرباخ سیمې په اړه خبرې کړې. بیا مو هم سهار په خیر. راځو لومړی مطلب ته. نړیوالې ټولنې ژمنه کړې چې په راتلونکو څلورو کلونو کې له افغانستان سره شاوخوا 12 میلیارد ډالر مرسته کوي. دا ژمنه د افغانستان 2020 کنفرانس په پای کې پرون ماخوستن په ژنیو کې وشوه. افغانستان، فنلند او ملګرو ملتونو په دې کنفرانس کې په نیمه مجازي توګه ګډون کړی و او د دې غونډې قربان و. ملالۍ بشیر راپور راکوي.
دوی ورځې له بحث او سلام مشورې وروسته نړیوالې ټولنې له افغانستان سره خپله ژمنه نوې کړه. د فنلند د بهرنۍ سوداګرۍ او همکارۍ د پراختیا وزیر ویلس کیناری د دې کنفرانس له جوړونکو وو. د ویل چې هدف یې د یو خپلواک، یو موټی، ډیموکراټیک او سوله ییز افغانستان دی. سکیناری له افغانستان سره د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د نړیوالې ټولنې د مالي مرستو په اړه وویل:
Today we have renewed our long-standing partnership to strengthen
نن موږ د راتلونکي مهمې مودې لپاره تر 2040 کال پورې له افغانستان سره ژمنه وکړه. تمویلونکو ژمنه وکړه چې تر 3 میلیارد ډالرو زیات بعد د څلورو کلونو په لومړي کال کې افغانستان ته ورکړي. تمه کیږي چې کلنې ژمنې پر همدې کچه پاتې شي. دا شمیر به د څلورو کلونو پر مهال 12 میلیارد ډالرو ته ورسیږي.
بلیون یو اس ډی ډورینګ 4 ایئرز.
نړیوالې ټولنې په 2014 کال کې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې له افغانستان سره د 2014 کال څخه تر 2020 کال پورې د تر 15 میلیارد ډالرو زیاتو مالی مرستو ژمنه کړې وه. افغانستان، فنلند او ملګرو ملتونو په ژنیو ښار کې په دې دوه ورځني کنفرانس کې په نیمه مجازي توګه ګډون وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر ویل په دې کنفرانس کې په ځانګړې توګه پر درو موضوعاتو توافق وسو.
One, we agreed on a political and development program. Very much.
لومړی موږ پر یو سیاسي پروګرام او توصیه توافق وکړ چې په یو سند کې توضیح شوی د افغانستان د ملي توصیه او سولې چوکاټ. موږ د مشارکت پر چوکاټ توافق وکړ چې په کې دوه اړخیز مکلفیتونه او ژمنې توضیح شوي دي، او اخري دا چې موږ د پام وړ ژمنې ترلاسه کړې چې زموږ د نړیوالو شریکانو سخاوت او ګډ ملاتړ څرګندوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د مشارکت له نوي کېدو وروسته پر حساب ورکولو ټینګار وکړ.
This new cooperation will be shaped.
نوې همکاري به په سخت شرط او میکانیزم سره وارزول شي او هر کال به عملی کیږي. دا د ارزونې میکانیزم دی چې موږ ټول پکې ګډون کوو. دا کار ځکه کیږي چې ډاډ ترلاسه شي چې موږ ټول هغه هدف ته ورسیږو چې موږ ته مهم دی، او هغه دا دی چې د افغانانو لپاره ښه نتیجې ته ورسیږو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم د افغانستان 2020 کنفرانس پر مهال په ویډیوي پیغام کې ویل په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې او اصلاحاتو غونډې اقداماتو ته اړتیا ده. پامپیو زیاته کړه د افغانستان د سولې د مذاکراتو نتیجه به له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د راتلونکي ملاتړ پر مقدار او اندازه اغیز وکړي. د ویل واشنگتن به د راتلونکي کال پر مهال په مذاکراتو کې پرمختګ و ارزوي. په افغانستان کې د اوربند عملی کېدل په دې کنفرانس کې بله مهمه موضوع وه. د فنلند د بهرنیو چارو وزیر پیکا هاویستو وویل په دې کنفرانس کې شپږ شپېته ګډونوالو هیوادونو او ادارو په افغانستان کې د دایمي او پراخې سولې سره کلک ملاتړ څرګند کړ.
و امر دل چې د افغانستان د روشل کانفرنس په پای کې د افغانستان سره د ټولو ژمنو شوی مرستو اندازه 200 میلیارډ ډالر ته ورسېدله. په څلورو کلونو کې به دغه پیسې د افغانستان حکومت ته ورکول کیږي. په همدغه کانفرنس کې د خزو د حقونو د خوندیتوب په رابطه هم ډیر ټینګار وشو. په همدې تړاو د خزو د حقونو لفعال تاجور کاکړ سره فریبا ظاهر مرکه کړی ده.
بله، د جنوا کانفرنس کې خو د ښځو په برخه کې دا ډېر د اهمیت وړ دی، ولې چې ښځې د افغانستان نیمایي برخه تشکیلوي او په دې څلوېښت کلو جنګو کې ډېر ضرر هم شوب لیدلی دی. اوس دا څو کلو کې ښځو چې پرمختګ کړی دی، فرضاً ښځو ته بیا دغه د کاروبار دروازه خلاصه شوې ده. ښځې په دفترو کې کار کوي، پارلمان ته شکر او تعداد ډېر راغلی دی، او حکومتي چارو کې کار کوي، ښه نتیجه یې کار کړې ده. بیا هم ښځې ډېر ضرورت لري د مجوازې نسلي سبولی چې په ښارو کې خصوصاً کابل په ښار کې ښځې ډېر لاس راوړنې لري، خو په ولایاتو کې بیا هم ډېر ضرورت لري. خصوصاً هغه ښځې چې نن دوی په خپل کور کې خپل د کور سرپرست ته کور مشرې د لاسه په جنګو کې ورکړی دي، دوی یتیمان لري، باید دوی ته بنیادي پروژې جوړې شي. تر اوسه د افغانستان ښځو ته بنیادي پروژې نه دي جوړې شوي. تاسو پوهېږئ چې په افغانستان کې موږ ډېر ولرو، قلم موږ به یو 100% تعلیم یافته ښځې ولرو، 90% بېسواده یا کم سواده شدی دی. نو آقای تو تو پا دفترو کم لاره نور که تو کارم نور که باید اوغو سره مرز در پروگامون اونی تو لوی افتاجینوها که باید دا مترسی چه اغا شید دی باید تنگ پروژه جوری که لند بحاله میان مهاله او مهاله چې هغه شي خود سفراتي او دی په خپل وکول شي چې خپل په شو درجه خپل د بچو سفرستي وس
بله کاکر صاحب افغانستان چې اوس د تحول لسیزي تقریبا په روسیو پړاونو کې دی د شوزو پرمختګونو ته د نړیوالو پام هم تر ډیره راوښته دی په دې کانفرنس کې مشتاس ولیدل د کانفرنس ګډونوالو د هغه قربانیان یاد کړی دی د افغان میرمنو د پرمختګونو یادونه کړې ده اوس چې د دوه شوزو د لاسرړونو د ملاتړ خبره سوي ده څومره فکر کوي چې په همدې مرستو یا د ملاتړ سره به چې په دې کانفرنس کې اتول د شوزو پرمختګونه حفظ کړای شي یا به خوندې کړای شي
خو زه دا امید لرم چې په کانفرنس کې د شوزو د پرمختګ په حساب خبرې یادې شوې دي د البته د تلو هیوادو نمایندګان هلته دغه لري ګډون لري اوس هم هغه لازم کومکونه چې ود سره نه دي شوي خو د تو هم چې هغه تعلیم یافته شي دي چې دوی د پزای شوي دي ځانته کارونه پیدا کړي دي اوس هم موږ تقریبا ډېر باسواد ښځې لرو چې بیکاره په کورو کې ناستې یعنی تر اوسه دوی ته کار نه دی پیدا شوي او هغه په کلیو باندو کې خو بالکل شي دي هیڅ لاس راوړنه نه لري هغو ته که دا توجه وشي هغو ته سم پروژې ورته جوړ شي چې دوی د یو ګدا په شکل نه چې څوک کومک ورکوي داسې کومکونه دي ورته چې دوی په خپله خود کفا سي ښځې ډېر توانایي د کار لري او دا باید دنیا د سترګو ونه غورځوي
تاجور کاکړ و د خزو د حقونو فعال ټینګار وکړ چې خزو ته باید ډیره پاملرنه وشي خصوصا د جنیوا اوسنۍ مرستو ته په کتو باندې
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
اوس هم فری بازار د افغانستان په اړه د لویدوز مطبوعاتو تبصره وایي
د بریتانیا چاپ ټلګراف رسپانې د افغانستان په اړه په یوه مقاله کې لیکلي چې د افغانستان په جګړو کې یو ځل بیا د خلکو کورونه د جګړو په لومړي کرښو بدل شوی دی د رسپانې په لیکنه په پلازمینه کابل کې هر ورځ د خلکو په وژنو او پرله پسې او پراخو بریدونو سره تاوتریخوالی اوج ته رسیدلی ټلګراف په کابل کې د شنبه د ورځې راکټي بریدونو ته په اشاره لیکلي چې په هغه کې تر ډیره د خلکو کورونه په نشه شوی دی په هغه څلورویشتو راکټونو کې چې د ښار لمنځه توغول شوی وو لږ تر لږه اته تنه ملکي وګړي وژل شوی او تر دېرشو ډیر کسان ټپي سول دایښ وسلوالو د هغو بریدونو مسولیت واخیست ټلګراف وړاندې لیکي چې پر کابل شار د شنبه د ورځې راکټي بریدونو ډیرو خلکو ته زړې خاطرې وریادې کړې هغه شار چې په اتیاي ملسیزي کې د پخوانی شوروي لخوا د بریدونو هدف سو او هم په نوې ملسیزي کې دا شار د ډیر تاریخوالي شاهد او بل اخره د 2001 کال په ژمي کې د امریکا له لوري پناشه سو د ورسپانه په مقاله کې لولو چې په افغانستان کې تاریخوالي داسې محل ډیر سوی چې د دولت مرکزی پلاوي او د طالبانو استازي لا هم په قطر کې د سولې د رسمي مذاکرات راتو د پایل پاړه خبرو ته دوام ورکوي ټلګراف ویلی چې د تاریخوال د ډیرې دوه پترس کې افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د جروتلو اندیشنې هم رامنځته شوې دي د ولسمشر ټرمپ ادارې په دې وروستیو کې اعلان کړی چې ډیر ژر خپل شاوخوا نیمایي پوځیان له افغانستان څخه وباسي او په دې سره به په افغانستان کې به د پات امریکایي سرتیرو شمیره 2500 ته ورسیږي په افغانستان کې د تاریخوال د ډیرې دوه راپورونو سره هم مهاله شاوخوا سلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د جنیف کانفرنس په دوهم ورځ له افغانستان سره د مالی همکاري او په دې هیواد کې د سولې او اوربند راوستلو په برخه کې د همکاري ژمنې بیا تازه کړې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم په یو مطلب کې د افغانستان په اړه لیکلي چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن داسې مهال واک ته رسیږي چې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه په ټپه ولاړ حالت کې ده وروسته له دې چې د ولسمشر ټرمپ ادارې د 2021 کال تر جنوري پورې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د کمیدو اعلان وکړ د جو بایدن اداره د لیکوال په خبره باید د راتلونکو په اړه له صبر او زغم څخه کار واخلي روسپانې لیکلي چې د افغانستان دولت او طالبانو د مرکزی پلاو ترمنځ د بریالي مذاکراتو چانس لږ دی او په وینا یې په افغانستان کې د 2500 امریکایي پوځیانو حضور به متحده ایالات یې پراخیدونکو جګړې ته بوزي په دې مطلب کې لولو چې د سولې بریالي توافق دې ته اړتیا لري چې طالبان د ترهګرو لملاتړ لاس واخلي امریکا خپل پوځي حضور په بشپړ ډول په افغانستان کې ختم کړي او د افغانستان حکومت له طالبانو سره یو سیاسي توافق ته ورسیږي واشنگتن پوسټ لیکلي له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د شمیر په کمیدو سره به امنیتي وضعیت لا خراب سي او طالبان به د جګړو په ډګرونو کې برلاسي وي د ورسپانې په لیکنه به په دې صورت کې طالبان له افغان حکومت سره مذاکراتو ته اړتیا ونه لري او د جګړې دوام به انتخاب کړي
د نومبر له 15مې چې نن ده د دسمبر تر پینځمې پورې د لسو ورځو په مخه باندې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کمپاین د تاوتریخوالي د معنی کمپاین پیل شوې ده. البته د نومبر 15 د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي نړیواله ورځ هم ده. دا ورځ داسې وخت لمانځل کیږي چې د نورو سیمو په شان په افغانستان کې لاغې ډلې په خوست کې خزي د تاوتریخوالي د بیلابیلو ډولونو قرباني دي. خوستي مدني فعالان او د ولایتي شورا غړي وایي د خزو وهل ټکول دوی ته د زده کړو او د کار کولو په برخه کې کلتوري محدودیتونه هغه څه دي چې خزي ترې ځورېږي. نجیب الله الوخیل په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
زور ودونه، جبری ودونه، زیرسن ودونه، په ماشومتوب کې ودونه دی وهل ټکول چې دوی سره ترسره کیږي، د دوی خبرو ته هیڅ توجه نه کیږي. روحي یعنی ښکنځل کول، تحقیرول د دوی په کورونو کې چې دوی نه پرېږدي چې خپل نظر ووایي، یا ځکه دوی ورته وایي چې لیونۍ یې، نشي کولای ته نظر وړاندې کړي.
دا د فضیله حکیمی په نوم د ښځو یوه مدافع وکیله ده چې په خوست کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیه یادوي. دا زیاتوي چې تاوتریخوالی یوازې وهل ټکول نه، بلکې د ښځې پر روح او روان فشار راوستل او هغه تحقیرول هم تاوتریخوالی دی. مدني فعاله پروانه زلانده موایي په کور کې د میړه، خسر، لیور او خواښې لخوا د ښځو وهل ټکول په لرې پرتو سیمو کې د زده کړو محدودې اسانتیاوې، د پلار په میراث کې نجونو ته حق نه ورکول او د خسرګنیو لخوا د کونډو ښځو د راتلونکي په باب پرېکړې د تاوتریخوالي هغه بیلګې دي چې ښځې ورسره مخامخې دي.
ډېر کم اندازه به یو نیم کورنۍ پیدا شي چې هغه وروڼه خپلو خویندو ته میراث ورکوي. میرمنې چې کله کونډه کیږي دې ته د دې حق نه ورکول کیږي چې هغه بل انتخاب په خپله خوښه وکړي. لورونه یې ورته وایي چې په مونږ کې باید ته یو خوښ کې ورسره واده وکړي، که په مونږ کې ته کوم سره واده ونه کړې بل چا سره هم واده نشي کولی، او که بل چا سره واده وکړي تا ماشومان مونږ سره وي او ته هېڅکله په ټول عمر کې بیا نشي کولی چې خپل ماشومان ووینې. حتی داسې هم شوي دي چې یو ماشوم یې هم نه وي خو په کور کې ناستې وي د هغه وفات شوي خاوند په نوم.
د ښځو د ملي ارمان ټولنې مشره زینب افغان بیا وایي چې د پخوا په پرتله د ښځو په ژوند که سناڅه خواله راغلی، خود دې په وینا ستونزې لاشته.
بیره دغه سی ولسوالۍ شته چې تر اوسه پورې هم د تمدن نور څه پاتې دي. یو کورنۍ کې ډوډۍ اول نارینه خو یغې نورسته خزي خوري، یو هلک ته هغه ته په یو نظر قتل کیږي، یو خور ته په بل نظر. هغه هلک په شخصي سره کې داخل کیږي، هغه خور اجنه چې د هغه دولتي مکتب ته هم نه لګي. خو ان شاء الله دغه په مقابل کې مبارزه روانه دي، مدني ټولنې دي، مدني حرکتونه دي، فعالیتونه دي، ځوانان
د خوست د ولایتي شورا استازي ندبیبي عمری هم وایي چې د ښځو په ژوند کې څناڅه خوالی راغلی دی. نوموړي ځینې بیلګې یادوي.
موږ ښځېوال به په بادو کې ورکولی کېدی ښه بیلګې موږ د فوره دادو چې اوس په بادو کې څوک نه ورکوي، او بله بیلګې دغه دی چې په غنې بدل بندې او ښځه بې طبې خالي وي چې تک پکات کې سا ماکه. نو ډېر تغیر غلی ده. متاسفانه مرکزی حکومت چې موږ سره ژمنې کړې وې هغه ژمنه تر اوسه پرا پاتې دي.
بل لوري ته د خوست د ښځو چارو ریاست مسؤلین هم وایي چې د تیر کال په پرتله د ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې لږوالی راغلی دی. د ښځو چارو رئیس شافیه نورزی وویل دوی تیر کال د تاوتریخوالي 15 اتیا پیښې ثبت کړې وې، خو سږ کال بیا تر اوسه 55 قضیې ثبت شوې دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو ته غوږیست. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ارمنستان او آذربایجان له چارواکو سره د ناګورنو قرباغ سیمې په اړه خبرې کړې. د له هغوی سره د روسیې په منځګړیتوب په یاده سیمه کې د اوربند پر موضوع خبرې کړې او ټینګار کړې چې اوربند باید ټینګ سي. په دې اړه ملالی بشیر رپورټ جوړ کړی.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف او ارمنستان له صدر اعظم نیکول پاشینیان سره په ناګورنو قرباغ سیمه کې د روسیې په منځګړیتوب عملی سوي اوربند په اړه جلا تلیفوني خبرې وکړې. دا خبره کرملین د سه شنبه په ورځ د نومبر په 24مه نیټه په یوه اعلامیه کې کړې ده. د اعلامیې له مخې درې واړو مشرانو د ناګورنو قرباغ له اوسیدونکو سره د بشري مرستو رسولو د موضوع ترڅنګ په دې سیمه کې د ترانسپورت اتصال په اړه هم خبرې وکړې. د روسیې د حکومت لړ پوړی پلاوی چې پکښې د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو او بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په ګډون دوه مرستیال وزیران شامل وو، څو ورځې وړاندې یروان او باکو ته ولاړ. د کرملین د اعلامیې له مخې دوی په ناګورنو قرباغ سیمه کې د 1300 روسي ځواکونو فعالیت وڅاره او ځایي اوسیدونکو ته د بشري مرستو رسولو په اړه خبرې وکړې. تیره میاشت شاوخوا 2000 روسی ځواکونه د ناګورنو قرهباغ سیمې شاوخوا ځای پر ځای سول. دا اقدام د نومبر په نهمه د مسکو په منځګړیتوب رامنځته سوي اوربند برخه دی چې په نتیجه کې د شپږو اونیو پر اوږدو کې جګړې ته د پای ټکی کېښودل سو. د ناګورنو قرهباغ پر سر د ازربایجان او ارمنستان ترمنځ له دیرشو کلونو راهیسې شخړه روانه ده چې پکښې تر اوسه زرګونو کسان وژل سوي دي. د اوربان د موافقې له مخې دواړه هیوادونه باید د سوداګرۍ لپاره خپلې پولې پرانیزي. پوتین همداراز د سه شنبې په ورځ د نومبر په 24مه نیټه د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره هم د ناګورنو قرهباغ په اړه تلیفوني خبرې وکړې. د کرملین د اعلامیې له مخې ولادیمیر پوتین په ناګورنو قرهباغ کې د روسي ځواکونو په اړه اردوغان ته وویل چې دا ځواکونه په یاده سیمه کې اوربان تضمینوي او ملکیان خوندي ساتي. ترکیه غوښتل چې دې سیمې ته د 1300 ځواکونو په توګه خپل ځواکونه هم ولیږي خو دا کار ونه سو. روسیه له ارمنستان او ازربایجان دواړو سره پراخې اړیکه لري خو ارمنستان ته یې امنیتي تضمین ورکړی دی. ترکیه بیا د ازربایجان کلک متحد او د ارمنستان پخوانی مخالف هیواد دی.
لاندو خبرونو ته خراغلې د بامیان ځای چارواکي تاییدوي چې په دغه ښار کې د دوو بمی چاودنو په نتیجه کې شاوخوا 14 کسان وژل شوي دي. دا خبره د بامیان د والی مرستیال عتیق الله عتیق ازادي راډیو ته وکړه. شاوخوا 15 تنه نور هم ټپیان شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي په افغانستان کې د اصلاحاتو او فساد پر ضد مبارزې غوندې اقداماتو ته اړتیا ده. ښاغلي پومپیو پرون ماښام د افغانستان 2000 کانفرنس پر مهال په ویډیویي پیغام کې دا خبرې وکړې. د جرمني دفاع وزیر وایي برلین تمه لري له افغانستان د وتونکو امریکایي ځواکونو په اړه به نور جزئیات ورسره شریک شي. د ملګرو ملتونو راپور وایي قزاقستان د چین د شینجن سیمې د ځایي خلکو د مدافع په غیر قانوني توګه په نښه کړی. پر خپل سر د بندي کولو په وړاندې د ملګرو ملتونو کاري ډله وایي د قزاقستان حکومت تیر کال د فعال سریکجان بلاش په نیولو د بشري حقونو له نړیوال قانونه سرغړونه کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر وایي د افغانستان 2000 کانفرنس ټولو ګډونوالو په دې هیواد کې پر اوربند ټینګار کړی او د یونایټډ کینګډم یا د انګلستان څلور واړه هیوادونو د سې شنبې په ورځ موافقه وکړه چې د کرسمس په مهال به د کووید 19